د شونځو د پرانیستو فعالیتونو لپاره په تیرې چبندې ویل سيزي کې پراخ مدني فعالیتونه ترسره کړي دي. زه د میلمنو هرکلی کوم. ویسا صاحب، که تاسو ته راشو، د نجونو د لیسو د پرانیستو په برخه کې د یو مدني فعال په حیث تاسو څه هڅې کړي دي؟
سلامونه شیبر صاحب، تاسو ننګ صاحب او د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته. شیبر صاحب، زه به فقط دومره ووایم چې کله موږ له وخت څخه د نجونو پر تعلیم باندې ټینګار کوي، دا که جمهوریت و که امارت او که بل یو نظام په افغانستان کی حاکم راځي، موږ به د هر بشر د هر انسان د اساسي حق لپاره مبارزه کوو او د دوی ژغ به پورته کوو، او دا زموږ د ټولنې د ټولو وګړو د هر انسان د هر وګړي اساسي حق دی. نه غواړو چې د یو چا اساسي حق تلپس. دا چې موږ د تیر کال همدغه ورځ چې اتم سپتمبر دی د زده کړو نړیوالو، یعنی د سواد نړیوالو ورځ ده، په همدې ورځ څخه موږ بیرته خپل کار را پیل کړی. کونړ ته ولاړو، کونړ وټپور ولسوالۍ کې د مشرانو سره مې وکتل، ولایتي سفرونه مې بیرته را پیل کړل، چې موږ د زده کړو دپاره په هر ځای کې چې چیرې موانع موجودې وي، چیرې د ماشومانو پر وړاندې د یو طبقې پر وړاندې باندې خنډونه موجود وي، دا دغه غږ به پورته کړو. په دې کې د قلملار رضاکار ټیم د مشرانو سره ناستې وکړلې، د خلکو سره ناستې وکړې، د نړیوالې چینلونو سره، هغه چې خبرسازو چینلونو دي، د هغوی سره په دې موضوعات باندې شننې وکړلې، بحثونه یې وکړل، مرکې یې وکړلې، چې تقریبا ډیرو رسنیو همدغه غږ تر نړیوالو هم ورسوي، او په داخل کې موږ له یو شمېر پخوانیو مشرانو
ستاسو همدغه هڅو څه ګټه کړې ده تر اوسه پورې؟
ګټه دا ده چې د عام ذهنیت لپاره دا تر ټولو مهمه ده، ځکه چې موږ یو داسې ټولنه یو چې زموږ ټولنه چې ده زیات زموږ په ټولنه کې هغه د سواد کچه چې ده هغه ډېره کمه ده. نو یو عمومي ستونزه چې موږ له وخت ورسره مخ شوي یو، هغه د عام ذهنیت د جوړښت مسئله ده. موږ باید په ټولنه کې عام ذهنیت جوړ کړو. د ذهنیتونو مسئله چې ده هغه په ټولنه کې
فکر نه کوي چې ذهنیتونه د پخوا په پرتله په افغانستان کې ډیر جوړ شوي دي، که سرویګانو تراشو که نورو تراشو.
همدغه خبره و چې شیبر صاحب، زموږ د کمپاینونو د ټولنې د کمپاینونو یوه برخه همدا د ذهنیت جوړول و، همدغه مطبوعات لارې چې موږ غږېدو، د خلکو سره د ناستو، د کمپاینونو، د موټرسایکل کمپاین، یو شمېر نور کمپاینونه چې قلملار ډور ټو ډور، یعنی په دروازه په دروازه
مننه رابشم ننګ صاحب ته. ننګ صاحب، ستاسو په باور په دې تیر یوه کال کې چې نجونې له شپږم ټولګۍ پورته په اکثر افغانستان کې مکتبونو ته نه دي تللي، افغانانو څه له لاسه ورکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه سلام وړاندې کوم تاسو ته، درنو اوریدونکو ته، او میلمه ویسا صاحب ته. زما په نظر دا ډېره لویه ضایع ده، یعنی د یو کال ضایع نه ده، بلکې دا د درېو کالو ضایع ده. هغه تیر کال فراموشۍ ته ځي، دا موجوده کال بند ده، او راتلونکي کال کې بیا د دوو کالو بوج به موجود وي د تیر صنف او د موجوده صنف. تا دې سره نه کیږي، یعنی دا ډېر تاوان زیات.
له اسف نن سره مو ټلیفوني رابطه قطع شوه، بیرته هڅه کوو چې له دوی سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو. راوشم ویسا صاحب تاسو ته. ویسا صاحب، دغه لکه څرنګه چې ننګ صاحب اشاره ورته وکړه چې دا یو کال د درې کالو زیان دی، تاسو له چارواکو سره، د طالبانو له چارواکو سره هم دا موضوع شریکه کړې ده، چې دوی څه وایي؟
موږ په ولایتونو کې د ولایتونو د ریاستونو د مدیریتونو په سطح باندې یعنی د لوی رهبری په کچه چې د دې کمه ده په هغه کچه باندې لا موږ بحثونه نه دي پیل کړي چې مثلا د لوی رهبری سره د دې موږ خبرې وکړو. په ټیټه سطح په کچه باندې چې موږ کمې خبرې کړي دي همدا خبره مورته کړې ده چې زموږ د وخت جبران چې دی دا ډېر سخت دی او بیا خاصا زموږ د ټولنې د نورمونو د ارزښتونو پر بنیاد باندې چې کم صدما زموږ یوه طبقه خوندې ویني هغه نجونې ویني ځکه چې دلته در وخت وړاندې مثلا هغوی ودیږي یا زده کړې پاتېږي دلته دوی ته ضرر رسیږي او وخت مثلا د دوی ډېر مهم دی یعنی تر نارینه طبقې د ښځینه وخت په دې مهم دی د زده کړو وخت چې بیا دوی دغه چانس پیدا کولی نیسي بیا دوی په د ژوند په ټولو مراحلو کې دوی ته دغه چانس څوک نه ورکوي. نو که چیرې د دوی مثلا یوه ورځ ضایع کېږي هغه لکه کال داسې ده میاشت داشتی ده مثلا دغسی ده دی وقت چه دی دنجونو داشت دینا تا بکی وقت زمش پر طولنه که دزدک رو پر بنیاد باندی دیر بوهیم
ویسا سب
بله.
او بخشه د طالبان ول هم دغو ټیټ رتبه چارواکو سره چې تاسو کتلی دی مثلا دوی دې ته څه ځواب لري چې په بلخ، کندوز، هرات او بادغیس کې اسلامي اصول مراعاتی شي او نجونې مکتب ته تلی شي خو په ننګرهار کې په جلال آباد کې نشي تلی په قندهار کې نشي تلی او په ځینو نورو ولایتونو کې علت یې څه ده؟
یوه ستونزه چې اصلي خبره نه کېږي شیبر صاحب هغه دا ده چې ننګ صاحب هم په دې باندې ډېر خبر دی ځکه چې موین پاتې شوی دی د معارف ستونزې ورته معلومې دي. افغانستان معارف د پار مثلا موږ دومره ای بودیجه نه درلرله افغانستان دومره وړ دغه نه درلودی ظرفیت نه درلودی چې موږ په ټوله سیمه کې د خپل معرف موږ مخ یوسو ډیر زیاتو مرستې ته ډونرانو ته او یو خاص بودیجه چې د معرف په برخه کې اړتیا و چې باید معرف لرلای بدبخته نه زموږ دغه بودیجه چې دغه بسنه نه کوي نه په خوا و په جمهوریت په وخت کې او اوس خو بيخي بسنه نه کوي دا چې د نړیوالو ډونرانو مرسته نه نسته دا به بيخي مثلا یو
بل نه دا څنګه بودیجه ده چې فرضاً نه دلته سوال ویساسب دا څنګه بودیجه ده؟ البته د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ته مو هم بلنه ورکړې ده چې ورسته په دې بحث کې برخه راسره واخلي دا څنګه بودیجه ده چې په بلخ او کندوز کې شته په نورو سیمو کې نشته؟ آیا د پکتیکا، د لوګر او د کابل او د پروان نجونې د کندوز او د بلخ تر نجونو ستونزمنې دي؟ آیا هغوی پې معتبره دي؟ یعنی
چې بر صاحب محمد صاحب وخت د خبره دا ده چې موږ یو شمېر سیمې په افغانستان کې لرلې چې هلته ستونزه وه د وخت موږ د نجونو ښوونځي نه درلودلې چې هلته مثلا بیخي باید د سره ښوونځي ایجاد کړي. دا کم تعهد چې دی ورکوي حکومت یې ورکوي امارت یې ورکوي دغه تعهد خپله نه دی کلي سوی ګوري دغه د شپږم ټولګي پرې چې دی وایي دغه تعهد ګوره په ټول افغان هغه سیمو کې موږ 200 ولسوالۍ لرلې چې هلته بیخي د دولسم ټولګي یوه نجلۍ فارغ نه وه تر شپږم ټولګي پرې د نجونو زده کړې نه وې. دلته باید یو خاص څنګړې بودیجه باید ورته وټاکي چې دغه سپری حالت دی راپور لیکي سپری حالت هغه چې سپری روان دی.
نو مننه ویسا صاحب مننه ننګ صاحب سره به دا موضوع بلم ننګ صاحب سره شریک کړم. ننګ صاحب او بخشي آیا دیت باید افغانان صبر وکړي چې په فلاني ولسوالۍ کې د نجونو ښوونځي نشته هلته باید مکتب جوړ شي له هغه وروسته بیا په ټول افغانستان کې نجونو مکتب ته لاړ شي؟
دا اوس چې کوم حالت ده یعنی دا چې اوس ما درته ویل چې درې کاله منفي تاثیرات یې په جلکۍ غورځولې دي مګر تر 200 ډېر ولسوالیو کې خزینه معلوم نه درلودلې او باندې شمیر ولسوالیو کې خزینه جلکۍ په متوسطه دورې کې موږ نه درلودلې یعنی ابتدایه کې مې دا نو چالته تولید نه وي بیا په مکتب کې ورته معلم نه وي خو تبان د افغانستان اتلس ولایته له دغه مشکل سره له پخوانه مواجه وو او دا ولایتو کې جګړه و یا مثلا دولتي حاکمیت پکې نه وو نو دا ساحه ډیره کمزوري پاتې شو. د دې کې مختلف ولایتونه راځي پښتانه پکې ډیر دي ګانور ولایتونه هم راځي نو د معلم تربیت شپږ سولس تر شل کال وخت ضرورت لري یعنی دا سنه چې لسان سفاری راسي دا بیا معلمتي شپږ کال درته ویلې هغه نور اکمال د تخصص ته ضرورت لري، رشتوي میتودولوژي ته ضرورت لري چې هغه پرشتو کې د اصلاح وروزل شي. نو دا مزل ډېر اوږدېږي، که دا سیاره یوه انقطاع پکې راشي دا مزل اوږدېږي. نو زه مسلې د بودیجې سه، مسلې د فکري سه، دا خو اوس فکري مسله ده چې ګویا مکتب دې بند وي، نو دا تر ټولو لوی چالش ده. دا باید هوارشي، دغه ذوق سي او
دا ننګ چې وبخشي کچرته د بودیجې موضوع چې طبي خبره ده، د بودیجې موضوع هم تر یوه حده پورشته، لیکن شخصي مکتبونه ولي بند کړی دي؟ هغه خو په خپل ځان ته بودیجې لري او په خپل خپل کارونه مختوري.
د بودیجې پاس د زه فکر نه کوم چې وي، که عموما که بودیجې پاس وای خو د الیکانو بم بندو، ابتدایی بم بندو او دغه سی نور اثرات درم. دا بحث خو تر اوسه واضح نه ده، یعنی دا تاسو چې وایي چې د بودیجې په سبب بند دا دولت اعلان کړی ده، زه په خپله پې آګاه نه یم. ما دلیل د طالب نه ده اورېدلی چې دوی ولې بند کړی ده مکتب.
تر اوسه پورې چې له ازادي راډیو سره په تیر څه باندې یوه کال کې د طالبانو استازو د تعلیم په برخه کې خبره کړې ده، زه خپله د یوه ژورنالیست په صفت باندې په دې نه یم پوه شوی چې علت یې څه دی. کله فرضاً یو وخت د طالبانو یوه چارواکي په همدې ازادۍ په څپو کې پروګرام کې برخه اخیستې وه، هغه وویلو چې په کندوز کې شرایط مساعد شول، هلته تعمیرات وو، نو ځکه نجونې مکتب ته ولاړې. نو ما له هغه پوښتنه وکړه چې په کندوز کې ډېرې ودانۍ د نجونو د مکتبونو لپاره شته که په کابل کې؟ یعنی هغه ته فکر کوم ځواب نه درلود، خو دوی ویل چې تر ثانوي عمره پورې. بیا بد دلته یو بل سوال هم دی، البته دا سوالونه ټوله بیرته طالبانو ته راجی دي چې د طالبانو ویان ته مو هم بلنه ورکړې ده چې په دې بحث کې سره برخه واخلي. یعنی یوه سیمه ولې لومړیتوب ولري له بلې سیمې سره؟ ولې فرزن بلخ، ولې بادغیس، ولې هرات؟ ولې د هرات نجونې مکتب ته لاړې شي او د بدخشان نجونې مکتب ته لاړې نه شي؟ ویسا صاحب تاسو څه فکر کوئ؟
مثلا مشخپل یعنی یو غون حالت چرام سکی زمر مشخپل لار ور کی، مثلا زو خپل مزار کی دا اوس تل یو په مزار کی شوندی استا جونی مشخوند دی روان دی شوندی تر روان په یو شمیر سیمه کیستا. اما ام دغه سیمه کی تر ټول مثلا شرایط مرتب برابر دی، زمینه مرتب برابر دالته به بندی، یعنی دغه یو جبری حالت دی. دغه فزور مثلا دی یو چا حق اخیستل یا دغه څخه هغه محرومول، دغه حالت چې دی دغه یو نوا په اصطلاح ظلم دی، جبر دی، چې دغه جبر باید دی واضح کی باندې دی ته ونه لټول شي چې مثلا دا په دې دلیل دا دی که اقتصادي ستونزه ما وایلسته، اقتصادي ستونزه موږ د نړیوالو ډونران سره په خواز موږ حکومتونو دولتونو هم دی معرف حلول باید حل شي. مثلا یو شمیر بهانی او فرهنګي او اسلامي دی ورته د کی حجاب دومره لوی مسله نه ده، دا باید حل شي، ځکه زموږ ټول خوندې په حجاب کې تلې، په حجاب کې وې، حجاب یې ستا، حجاب زموږ د ټول شرعي حجاب دی. دغه بهانه چې دغه باید لری شي، که مثلا دغه بهانه یو سیاسي فشار په ډول باندې د افغان ټولنې دی کاروي، دغه شی نو موږ ته د منلو وړ نه دی.
ازادي په څپو کې پروګرام دی د افغان جونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه دلته بحث لرو. په خبرونه کې مو مېلمانه دي آصف ننګ او عطاولا ویسا. زه احمد شپږ ستاسو کوربه یم. له بې خبرتیا وروسته اوریدونکو ته مخکم.
ازادي په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
د ټلیفون شمیره مو ده 00420221120451. تکراروم 00420221120. تاسو د اسکایپ لپاره هم پدې خبرونه کې برخه اخیستئ شئ. البته د واتس اپ شمیره مو د دې لپاره کار نه کوي چې میلمه مو شغلې ویسا د واتس اپ لپاره پدې خبرونه کې را سره ملګری دی. که اوریدونکو غواړي چې پدې خبرونه کې برخه واخلي، نو د ټلیفون او اسکایپ لپاره په خبرونه کې ګډون را سره کولای شئ. یو اوریدون که تا مخه که و را سره ده، مهربانی وکی تاسو را سره است. بله
شیبر خیر، تا تا سلام و میلمانو تا سلام و این همدرد در سره پاڑی که این لغمان نه.
والیکم، مهربانی همدرد.
زما خو دغه نظر ده لکه څنګه چې په پکتیا کې دا مکتبونه د جنکیانو خلاص شوي دي او ذبی الله مجاهد صاحب وویل چې زه دې نه معلومات نه لرم او زه به پښتنه وکم، نو دا خپله یو قسم ځان بې باوره کول دي خلکو ته چې څنګه وزیر ته یې مثال خبر یو ته خبر نه یو مکتبونه شدي او بل یو قسم بې احترامي دي د ولس لخوا نه قانون ته راځي کیږي کنه. نو زه دا وایم چې دې ته د خلک نه مجبوره کوي، مطلب لکه پکتیا غونډه هر ځای کې خپل شروع کیږي او بیا دوی وایي چې موږ یا معلومات نه لرو یا خبر نه یو موږ به پښتنې وکړو، نو دې نه به دا ښایي چې ټول ملک ته په یو نظر وکتل شي او که اسلام اجازه نه ورکړي نو بیا بلخ کې ولې ورکړي مثال کنه که هغه امکانات نه وي نو ولس خو موږ نه، مطلب زه د لغمان نه یم زه ولس یم د بلخ هم ولس ده، نو بیا بل دا داسې دوی خپل یو قسم بې انتفاقي دي د ولس منځ کې پیدا کول غواړي. په دې چې اوس مثال خبرې دغه کوم علاقو کې چې بندي باید دا خلک راځي شي او دې ته دا حکومت مجبوره کړي چې هلته هم بند کړي او یا دلته خو نه داسې به ولس هېڅکله نه کوي لکه څنګه چې په موږ بنده او موږ په چالانې دو خوشحالېږو همدغه چې موږ په همغه بلخ باندې خوشحاله وي هر ولایت خوشحاله وي، نو زه دا هیله کوم چې دې ته دې یو یو لنډمهاله پلان اعلان کړي او په لنډ وخت کې او لا ټول افغانان دې له دې ستونزو نه وباسي دې نه هیلې نه د خلاص کړي دغه ما نظر په مخه ده.
مننه همدر صاحب. بل اوریدونکو ته مخه کوو ازاریب سپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ تاسو سره سره است.
بل السلام علیکم شیباس محترم هدایت الله هلال يم د لغمان له تلنګا له څخه سلامونه تاسو او من منوتو ګران اوریدونکو.
وعلیکم السلام، مهرباني.
د راتلونکي میلما کې خزانه د بیلا مجاهد دوی د توهنې په برخه کې کوم میلما تاسو لري یا په آینده کې میلما کوي لږ خدمه پوښتنه ده چې دغه د نوي تعلیمي کال چې په دغه د اوړي موسمو کې چې شروع کیږي کنه شروع کیږي دغه د زده کوونکو پر مخ آیا زده کوونکو ته د البته د وان سن نه پورته اجازه ورکول کیږي کنه ورکول کیږي د دغه نوي کال
دا البته البته ازادي راډیو په دې برخه کې راپور درلود جنو ته اجازه نه ورکړي چې لښ پښم ټولګي پورته ورشي. نه نه
خو وختونه لرم چې د رسنیو څخه همدارنګ د ولس څخه چې پرتو د ستاسو د حواله کې خبرو الله د حواله کې کوم ستونزې چې په ټولنه کې دي نو خو هم چې په کورونه کې د تعلیم وخت ځای کې به دې لپاره ځواب فکر وسی د دولت او د چارواکو د ولس په بیاسه ناسه او ضروري بورم الله دې وکړي چې د انجن اواز دې ته وحسول شي چې دغه خونجو ته پرانیږي.
مننه چې په خبرونه کې ما برخه سره واخسته. د ټلیفون اواز خبرګی شي او نو میلمنو ته به مخکو نن چې که تاسو ته راشم څه فکر کوي د دې دوه ورځونکو په نظر باندې
په نظر سره شپږ سوله تر شل کال وخت ضرورت لري ان دا سنه ده چې لسان سفاری رسیدا بیا معلومه دي شپږ کال درته ویلې هغه نور
ننګ صاحب لکه چې نه سره اورو ننګ صاحب
رښتوي ننګ صاحب میتودولوژي ته ضرورت لري چې هغه پرشتو
کې ټکنیکی مشکل ده ټکنیکی مشکل ده دا ټلیفون به قطع کوله ټکنیکی همکار هیله کوم دي ننګ صاحب ته برتل سره زنګ وی زکه چاتی راوازه برتل راځي ویسا صاحب تاسو ته راشم تاسو د دې اوریدونکو د نظر په اړه خپل نظر څرګند
کړئ. اوریدونکو نظر خو مرته د منلو وړ دی، باید د حق دی په ټول سیمو کې په کوم سیمو کې چې ولس غوښتنه کړې ده په کوم سیمو کې چې شوندې پیل شوې دي په کوم سیمو کې چې شوندې باندې دا باید خلاص شي، یعنی دلته مسؤلیت دی د یو د معرف وزارت دا مسؤلیت دی د دې دا مسؤلیت دی چې یو نسل باسواده کړي دروازې د شوندې د هغوی پر مخ پرانیزي، نه دا چې مثلا دی د هغوی ممانعت وکړي. موږ بالکل د هر په هر سیمه کې په هر ځای کې په کوم ځای کې چې شوندي نه و په خو هم دا غوښتنه کوله اوس یې هم کو بیا یې هم کو او له ټولو خلکو څخه غواړو چې ژغ پورته کړي ژغ ورسوي سره مونږه جمع سي تر څو چې ستاسو اولادونه د زده کړو څخه محروم نسی بي سواد پات نسی د ټولنې د اوجو بار نسی هر وخت موږ په خپل تبلیغ کې ټولس دې کو خلکو ته کو د ولس په انسجام په برخه کې هم دا کو
ویساسه ولس څنګه منسجم شي ولس څنګه منسجم شي آیا فکر کوي چې مظاهری وکي د جنونو د مکتبونو د پرانستولو خاطره څوک
موږ جوړښتونه دا دي چې پر جن شان باندې جن نور خونه چې زمش ټول نه لري جن ارزښتونه لرو کشي نه مشران شي مشران دغه کمی موضوع مسلې ته حلاره ومومي. مثلا ولی اگر اصلی ستونزه چې د هر مشکل چې دی حلاره لري داسې نه ده چې دغه موضوع دومره لوی ده چې حلیدلی نشي. که زموږ مشران کښینی په هغه د ولسوالیو په سطحه باندې د ولایتونو په سطحه باندې او د هیواد په سطحه باندې دغه موضوع ته یو حلاره پیدا کړي. داسې نه چې مثلا ډیر وخت مظاهره یا داسې دی چې خلکو ته مزاحمت سوی وي. زه وایم چې په ناستو باندې د ولسوالیو څخه د ولایتونو څخه د هیواد په سطحه باندې ټول باید کښینی او د مسؤلینو څخه خپل د اولادونو حق وغواړي. ورته دغه مسؤلین چې هر څوک چې ولی یو خبره خو به دی هم اوري کنه اوري دغه د معارف مدیریت چې کوم دی دغه خپل ژغ بیرته خپل مرکز ته رسولای شي کنه نشي رسولای. د هغوی څخه وغواړي چې راځي په کومو دلیلو باندې هغه دلیل مشتکنات راکړي. که زده کړه مثلا پرز نه ده زده کړه لازم نه ده دغه جنوب باندې دغه پرز نه ده او اړتیا نسته هم مشتکنات راکړي. یو قانې کوون کې جواب مشته وایست. نو په یو شي کې چې موږ د ولست څخه هر وخت مشتنه کړي دغه دا چې تاسو حق وغواړي. موږ داسې سیمې لرلې څاروان شیبر صاحب چې ډیر وخت هلته بیخي ښوونځي وونه بیا موږ ورلو د خلکو سره کښېنستو. هغوی ته مې وویل چې ول څوک موږ ته ښوونځي راکړي. موږ المعارف ریاست د معارف مدیریت تاسو غوښتنه وکړي عریضه به موږ یوسو درته منظور به کړو رابسو ښوونځي به درته جوړ کړو. ډیر دغه زموږ د ولستونز همدغسې ده چې ډیر وخت دی هغه ما ادرس نه پیژني چې کوم ځای ته دی ولاړ شي دا غوښتنه چیرې وکړي. دغه ستونزه موجوده وه. یعنی په ډېر دغه سیمې چې ښوونځي بیخي ایجاد شوي نه وې د معارف د مقررې له مخې چې باید هلته ښوونځي ورکول شوي وای هلته ښوونځي نه وه او دوی پیدل نه مشران دغه د سیمې خلک چې ښوونځي څوک ورکوي کومه اداره یې ورکوي دغه مربوطه اداره دی ته چتل. نو زما له هغه طبقې د ځوانانو څخه هیله دا ده چې په دې کې دوی د ولس سره کار وکړي ولس منسجم کړي دوی ته دا ذهنیت
ورکړي. مانانه را بشم ننګ صاحب ته ننګ صاحب مخکې ټلیفون کې ستون سوه ستاسو په نظر حل لار څه ده د بشر د حقونو هغه وی استازي د هی دربار ژغمه د خبرونې په پیل کې خبر کوغه وایي چې د پکتیا په سیر باید د نورو ولایتونو خلک هم هڅه وکړي چې ښوونځي پرانستل شي. البته د پکتیا د مرکز او د سمکنیو د ولسوالۍ د نجونو د ښوونځیو برخلیک لا معلوم نه دی چې بیرته بندوي او که به پرانستی وي. ستاسو په نظر حل لار څه ده؟ ننګ صاحب
ایډیال لار دا ده چې امارت تصمیم ونیسي دغه دی الله تعالی د حکم مطابق چې الله تعالی علم فرض کړی ده په نارینه او په بندي هغه دی الله تعالی هغه حق چې بنده ته ورکړی د خپل یو بل بنده یې ترې نه وانخلي. یعنی حجت او دلیل او برهان که وجود ونه لري نو څه بحث به وي. نو زما په نظر باندې یعنی اساسي حل یې دا ده چې امارت تصمیم ونیسي مکتب خلاص کړي. نور حلونه چې موږ پې کوشش کوو چې کله د دولت اراده باندې یو شی بند سوی هغه بیا تاثیر نه کوي. تاسو اگر چې ویسا صاحب نه ډېرې پوښتنې وکړئ چې ولس به څه وکړي ولس یعنی د دولت د تصمیم په وړاندې ټول تصامیم ایستي.
مطلب دا دی مثلا آیا په پکتیکا کې فرضاً خلک له خپلو چارواکو دا غوښتنه نسي کولی سي په پکتیا کې مو ښوونځي پرانستل نو په پکتیکا کې هم پرانیسي. په لوګر کې خلک دا غوښتنه نسي کولی چې تاسو یې په بلخ کې خلاصوي نو لوګر څه ګناه کړي؟
دا پیامونه ډېر زیات دي. ما یو عربي مرجع کتله د العربیا نشر کړی ده لکه اصولاً د ډېر منابع ستاسې د راډیو د پالیسۍ په خاطر باید د بلې میډیا نوم وانخلم. یعنی داسې څه یې کړی ده چې په تېر یو کال کې تر ټولو لوی لابي تر ټولو لوی کمپاین د ولس پیامونه چې سوي دي هغه د مکاتب د پرانیستو په حیسه کې سوي دي. یعنې تر دې نه زیات بل پیام په افغانستان کې چې ټینګار پرې سوی ده بل نسته. ولسونو خو غوښتنه ده. یعنې زه تاسو کوی هم چې ولس اراده څنګه ده چې ثابت یې کو په انډیکیټر باندې په شاخص باندې هغه داسې ثابتېږي چې تاسو بلیدل چې مکتب نسته په دشته کې چې لکه یو ولیکان درس وایي د ونې لاندې درس وایي د لمر لاندې درس وایي. یعنی صنفونه به نه وو مکتب به هم نه وو اما معلم به راتو ولیکان او جلکیو به درس ویو. د دې معنی دا ده چې دا د ولس اراده دغه ده چې څوارلس میلیونه انسانان په تعلیمي او تحصیلي سیستم کې موجود دي. د سواد آموزۍ په سیستم کې ډېر سره کورس موږ درلودلو، معنا یې دا ده چې خلک دا شی غواړي. یعنی چې دا تر دې نه لوی دلایل بل نشته. دا اوس تاسو وګورئ چې مهاجرتونه څومره سوي دي. یو برخه اعظم یې د خپلو جلکیو د تعلیم د سرنوشت لپاره څوک ایران ته تللي، څوک پاکستان ته. دا خو دا وطنونه بند دي، ویزې او دا خدمات او دغه شیان هم نشته. که دا وایي شاید ډېر وتلي وایي. زه وایم چې د دولت د مشروعیت لپاره، د دولت د جایګاه د تحکیم او د صلابت لپاره هغه مسله چې د ولس سره اړه لري او هېڅ بحران زام نه ده، مشکل هم نه خلق کوي، او فرض هم ده او ښه کار هم ده، او د وطن د آبادۍ د عمران او د دولت د ثبات لپاره ډېر کومک کوونکی ده، د اقتصادي چرخ د ګرځېدا لپاره دا مساهمات دا ونډه یعنی توانمندسازي ده. بالاخره موږ یو مور باسواده کوو، هغه اولاد روزي، هغه د موږ په لاس کې ده. اما موږ له مکتب نه محرومه کړی، له خدای شناسي نه موږ دوی محروم کړي دي، په کور کې م کېنولي دي. درس هم ښځه ورکوي، موږ مکتبونه خو د جلکیو جلکۍ ښځې معلم درس ورکوو. یعنی اتیا پنځه اتیا فیصده سیستم هغه خزینه یعنی ښځه محوره و دا زموږ تعلیمات د ښځو، نو داسې دلیل مشکل هم نه و. نو زما په نظر داسې پیام رسانی سوی ده، کمپاین سوی ده، ګیلي سوی دي، اعتراض سوی ده، هر څه سوی دي، او صمیمانه تقاضا وین به حد زیاتې سوی دي. خو باید او زیات چې زه اورم د ځینې طالب مشرانونه، دوی خو انکار ژبه نه کاروي، ځکه اوس مشکله ده چې ګیله وکړو. دوی وایي چې تعلیم فرض ده، لازم ده، موږ یې خلاصو، خو موقتا بند ده د امر ثانی پورې. بیا چې وایي چې امر ثانی چې شاید خو برته نه وایي، یا دا یو نیم کال تیر شو، نو اقتصاد بند دی هم داسې.
مننه ننګ صاحب. ویسا صاحب، بیا هم که همدې موضوع ته راشو، حل لاره تاسو په څه کې ګوري؟ ځکه چې په یو ولس کې چې مکتب نه وي، هلته به نه پرمختګ وي، نه به تمدن رامنځته کیږي، نه به نوی نسل روزل کیږي. خصوصا د نجونو د تعلیم په برخه کې هغه مشهوره خبره ده، وایي که یو نارینه باسواده شي یو نسل به باسواده شي، او که یوه نجلۍ باسواده شي شپږ نسل به باسواده شي. حل لاره څه کې ګوري؟
حل لار خو موږ چې دغه څه وویل، څه نارې مو وویل، ټول مو وویل، پخوا مې هم دا وویل چې یوه حل لاره موږ لرو زده کړه ده. په افغانستان کې تر ټولو زیاته پانګونه چې کېږي هغه باید پر زده کړه باندې وشي. هغه ځکه چې زموږ د بېسوادۍ کچه د دنیا څخه ډېره پورته، نظر زموږ نفوس ته، نظر زموږ اراضي ته، زموږ د سواد کچه چې ده ډېره ټیټه ده، او نشته مثلا سواد باسواده وګړي ډېر نه لرو، او زده کړه مثلا هغسې معیاري نه ده. نو یوه حل لاره موږ لرو چې هغه زده کړه ده چې د ټولو بدبختیو څخه راووزو، د ټولو تاریکیو څخه راووزو، له احتیاجیو راووزو، له دنیا څخه د یو خپلواک افغانستان په خوا باندې چې ځو. نو هغه تر ټولو مهمه
بله،
خو بدبختانه چې دلته حکومتونه په دې کې کوټلي ګامونه نه اخلي او خپل مسؤلیت نه ادا کوي. که حکومت خپل مسؤلیت ادا کړي، زموږ دغه ستونزه حل کیږي. ولس غواړي، موږ غواړو، دنیا غواړي. یوازې دلته یوه خبره پاتېږي چې هغه راځي د مسؤولې ادارې ته. مسؤوله اداره باید د دې لپاره لازم ګام واخلي.
مننه ویسا صاحب. ننګ صاحب، یوه موقتي حل لاره، آیا ممکنه نه ده چې ځینې افغانان چې په بهر کې دي، تاسو چې ځینې افغانان د تعلیم له خاطر، د نجونو د تعلیم له خاطر له افغانستانه اوسي، ځینې کسان چې په بهر کې دي، دا ممکن نه ده چې دوی په آنلاین ډول خپلوانو ته درس ورکړي؟ ننګ صاحب نه سره اورو لکه چې نه پوهېږم چې ستاسو ټلیفون کې څه ستونزه ده. بېرته به له سره تاسو ته زنګ ووهو. ویسا صاحب، تاسو ته که زه دا پوښتنه راجع کوم، څرنګه آیا ممکنه نه ده ځینې افغانان چې په بهر کې دي، دوی خپلوانو ته درس ورکړي؟ بله
بالکل، په هغه سیمو کې چې په افغانستان کې، په ښارونو کې، په ځینو ځایونو کې چې موږ لاسرسی لرو. په افغانستان کې خو ډېر وخت دغه لاسرسی چې دی، دغه ډېر وخت ممکن نه وي، لکه انټرنیټ مثلا، یا مثلا ټلویزیون، یا نور شان مثلا چېغه وسایل چې لازم دي، موږ وسایل نه لرو لاسرسی. که لاسرسی ولرو، په بهر کې افغانان، مسلکي افغانان، کولای شي چې وکورنی یو کلی یو ولسوالی خاص خاص سیمې دی وټه کې او اداګې د پاره مثلا دی لابی وکي پندریزین کې پندرا
ویساسر او بخښه نه نه یعنی کټ او بخښه او بخښه یعنی په لوی کچه باندې ممکن بیا هم مشکلات رامنځته شي او کېدې شي چې د طالبانو چارواکي ممانعت وکي نه په وړه کچه باندې مثلا زه وغواړم کمی لوسه پوره زه وغواړم یا تاسو وغواړئ چې د خپل تر لور ته د ماما لور ته د گاونډي لور ته یو لاسو کسانو ته یو چرته تاسو آنلاین زده کړه ورکړي آیا دا ممکنه ده؟
بېخي ممکنه ده. همدا اوس یې موږ لرو په ځینو سیمو کې اته ښوونځي لرو د خواندو د پاره لرو، یعنی واز نه دا چې مثلا د وی کورنی د پاره لرو د یو پر د پاره هم نه لرو چې مثلا د یو پر د پاره، بلکې موږ یو دی یو ټولګي درې ټولګي څلور ټولګي پنځه ټولګي دغه سی ټولګي لرو. یعنی دا ممکنه ده چې کوم وخت ورکو هغه افغانان چې مثلا امکانات لري د دوی څخه هیله کو چې په دغه برخه کې دي د افغانانو لاسنیوي وکي مرسته وکي. یعنی موږ هغه کورنی شووندي چې سپورټو موږ اوسم په افغانستان په یو شمیر ولسوالۍ په سیمو کې لرو، یو لار دا ده چې مثلا موږ ډیر مسلکي استادان نه لرو، نو بیا یو څه امکانات یو ته برابر کړي دي د انټرنیټ چې آنلاین زده کړې هغه ته زموږ ټیم کې خپل د کلملار رضاکار
بله. ننګ صاحب ستاسو د ټلیفون نن هغه نه کوي یاري نه کوي له ازادي راډیو سره، څنګه تاسو څه فکر کوئ په همدې برخه کې چې ځینې افغانان چې په بهر کې دي، آیا څومره امکانات شته چې دوی آنلاین د خپلې کورنۍ نږدې غړیو ته چې نجونې دي هغوی ته تعلیم تدریس وکړي، آیا ممکنه ده؟
یو دی ممکناتو خبره ده، یو دی په اصطلاح د مشکل اصلي مسله باید سړی رادیابي کی. یعنی که د طالبانو اسلامي امارت په دې خاطر چې د جلی بیرون راتک په صنف کې صحیح نه ده، نو بیا د آنلاین او آفلاین زده کړو بحث کیږي یا دې ته ورته نور بدیل تعلیمات چې له بدیلو لارو نه چره جویي وکړي. اما که په امارت کې دا تعلیم او دا مکتب بند وي، بیا چې جلی دوه کاله ویلی درې کاله ویلی هغه ورته معاوضه کېږي نه په رسمي توګه، یعنی د دې په ډیپلوم کې تاثیر نه لري. دا به درس حاصل کړي، زمرې تعلیمي به حاصله کړي، اما څه به نه وي. دا باید دولت جواز ورکړي، یعنی اول دې دا دروازه خلاصه شي، اول دې دا غوټه خلاصه شي. مثلا د افغانستان خو مشکل نشته، ما درته ویل چې د دنیا په دا 200 ملکونو کې تنه په افغانستان کې دا پدیده را پیښه شوې ده. په دا ډېر تلویښت اسلامي هیوادو کې هم دا شی نشته چې مکتب دې بند وي. که بیا مسله د لباس وي، خو لباس تغیر کوي. یعنی په افغانستان کې خو مسله په دې حال ده چې غالبه توګه، یعنی اغلبي توګه، چې د جلکۍ او مکتب ته جلکۍ خزینه معلمانې دي، په نصاب کې مشکل نشته، په لباس کې مشکل نشته. که اسلامي امارات مشرانو ته د لباس مسله خو تاسو نمونه وروخه ورته دغه لباس نه د ټول به مغری آیت کوي، نو دا مسله چې نوي د نصاب مسله چې نوي کلتوري مسله نوي د خدماتو مشکل نوي، هم ماش ته هم خدمات ته هم مکتب ته هم سنس ته.
طالبان کلتوري ادبي، البته طالبان کله ناکله کلتوري ادبي، خو بیا د کلتور په برخه کې دا سوال ده چې په بلخ، کندوز او په بادغیس کې بیا ولې کلتور سم ده او په میدان وردک سم نه دی؟
په دې لوی باسه شیبر صاحب، کلتور خو لوی باسه، یعنی کلتور چی شي؟ څه شي دی؟ کوم ارخ دی کلتور سره مشکل ده چې دا دوی واضح سي؟ یعنی کته څه وضاحت وي چې زه په باس وکم، اما ما ته وضاحت نشته، ځکه دوی خدا خو عامه اصطلاح ده. کلتوري مسله کې لباس راځي، په کلتور کې هغه رواج دی، میتودولوژي دی، مکتب دا پکې راځي، یا غیز وختي ده یا نا وخته ده، په غرمه کې ده یا د شپې لسی دی یا فلان ده چې دا ارخ نه لګوي. نو دی کې به څه مسله دی؟ موږ د اطراف، زه په خپل د پوهنې وزیر ومه او موینه ومه، دا سیستم ما لیدلی ده د اطراف. په اطراف کې زموږ د الیکانو او د جلکیو لباس هغه اطرافي ده، تاسو به لیدلی په ارزګان کې، زابل کې، ویلمن کې الیکان خړ خړ کالي اغوستي دي، یا د خپل کلي هغه د کوڅې لباس دي، کور لباس اغوستی ده، وردي جلکۍ هم په همدې ترتیب سره. بیا چې ده د جلکیو لیک په بهتري په دی ده چې هغه ایجاب اچوي، اسلامي ایجاب، یعنی سپین ټیکرۍ ده او تور لباس ده پټ، نو دا اسلامي ده. کتر دې پورته اسلامي کومه نمونه وی چې هغه ورکو دا جلکه یو ته چې دغه واغوندی نو هم صحیح خو وی خی نو زما په نظر دې زده کړو متوقف کول دا ډیر لوی تاوان ده. دیکته دلیل نسی پیدا کېدلی. دا ملګری چې دې قصې اورم مجهوله مبهمه قصه وو کې دا د خدای لار نه ده، د خدای بندگانو سره دغه تعامل نه ده، د خپل مسلمان رعیت سره دا تعامل نه ده چې ته دته ګونګه مسله یادوي، اصلي دلیل ورته نه وایې، مکتب جلکۍ بند تاوان، د مملکت تاوان، د نسل تاوان، د کورنیو تاوان. خو شرایط برابر کړي په کدي کتابو کې چې ما لیدلی دي، یعنی زما مخې ته دا ټول میتود پروت ده، ته په خدای باور وکړه چې ما پکې کوم خلل نه ده لیدلی. ښه، بیا نصاب متغیره عنصر ده، ثابت شی نه ده. که کوم شی دې تغییر وړي خو په تغییر به یې کوو، دی باندې کار وکړي. اما دلیل ورته ووایي ولس ته چې دا په دې دلیل دومره وخت نیسي زموږ نه، تاسې راته حوصله وکړئ او له دې صبرم تشکر کوم. نو دغه زما په نظر باندې دلتنګه حالت ده، ښه حالت نه ده، تاواني ده. مشروعیتونه تر سوال لاندې راوستي دي. په خپله د طالب لپاره ډېر تاواني ده، ډېر زیات تاواني ده. دوی به په خپله بیا په دې باندې په قیمت یې پوسي چې دا موږ دغه د ولس لپاره باید دا کار کړی وای. اوس خارج پرېږده، دنیا پرېږده چې هغوی چغې وږي. دنیا نه د بشر د حقوقو غم ورسره ده، نه له امریکا سره، نه له غرب سره، نه له شرق سره. د موږ درد د موږ درد ده، نه دا مسلې اوس موږ ته ثابته شوي دي. زه د یو چارواکي په توګه پخواني زه پې پېږم چې څومره لویه لوبه وسوه د ولسونو پر سر باندې. موږ پې پښیمانه یو په دې تسلسل کې، اما د دې ولس لپاره چې څه شی دي په هغه کې خو په هغه باندې خو پېږو تاوان. زه وایم طالب دې د خپل ولس لپاره په خپله تصمیم ونیسي، دوی دې خوشحاله کړي. دوی ته دې ووایي چې دغه د موږ دیدګاه ده، دا د موږ دورنما ده، دا د موږ هغه اسلامي نظر ده. د هغه پر بنسټ باندې دغه د تاسو ته دغه کار موږ وکړو، دا چې نصاب جوړ کړو، دا ګټور ده، دا به پاینده کې تاسو دنیا جوړه کړي. نو چې به دا هر څه جوړ جوړ شي،
دا تاسو ځینې څرګندونې طالبانو ته راجې او د خبرونې لپاره هم طالبان باید دې ته ځواب ووایي. د طالبانو وایم صبی الله مجاهد ته مو بلنه ورکړې وه، راسره منلې وه چې په دې خپرونه کې به برخه اخلي، خو دوی ټلیفون نه اخلي. لکه څرنګه چې ننګ صاحب تاسو وویل، د طالبانو یو چارواکی چې له دوی سره کار کوي ډاکټر فاروق اعظم، یخه په ښکاره طالبانو ته د علماو په غونډه کې وویل چې تاسو د نجونو له مکتبه د ابن لادن قضیه مه جوړوي چې بیا بهرنیان در تراشه او په تاسو باندې بمباری وکړي او بیا تاسو په شل په شل سره روان شي. ویساس بیا هم که حلاری تراشو، تاسو دې لپاره چې د مکتبونو په برخه کې مدني فعالیتونه کوي، کدا کیسه هم داسې روانه وه، مثلا میاشتې میاشتې وخت نور ونې، دا د اوس د ګرمسیر حقم وخوړل شو، بیا ژمی راځي، بیا په ژمي نه وخت تېرې شي، موقتي حل لارې په څه کې ګوري؟
شبر صاحب، موږ موقتي حل لارې مثلا لکه دنیا چې ورته لري، موږ هماغسې موقتي حل لارې مثلا ورته نه لرو، ځکه چې موږ مسلکي معلم نه لرو، موږ وسایل نه لرو، نت ته لاسرسی نه لرو، ټلویزیون ته لاسرسی نه لرو، راډیو ته لاسرسی نه لرو، ټابلیټ چې مثلا کم ټابلیټونه کاریږي، دغه د آی پیډ دا شان کاریږي، هغه امکانات دومره زموږ ولس نه لري، زموږ ولس غریب دی. نو ځینې دغه موقتي حل لارې چې دي هغه له ډېرو ګڼو ستونزو ډکه دي. یوه حل لاره چې ده هغه چې هر وخت د حکومتونو مسؤلیت دی، ولې مسؤلیت ته مسؤلانه ډول باندې نه اجرا کیږي، نه تر سره کیږي، موانی پکې رامنځته کیږي. نو زموږ څخه ټولې حل لارې دور کیږي، ځکه چې غربت دیولس او دیولس اړتیا دی ټولو اسانتیا و نشتون. هغه څه دي چې ټولې حل لارې یو ځای ته راځي، چې هغه حکومتي مرجع ده، چې حکومتي مرجع ټول امکانات برابر کړي.
مننه ویسا صاحب. د لغمان یو اوسیدونکی د مریم په نوم چې د اتم ټولګي زده کوونکی ده، د دې څرګندونه اورو.
سکال دغه نوی کال ته موږ ډیر زیات په تمه او هیله مو خوده چې موږ ته به د مکتبونو د خلاصون اجازه راکړي، موږ به خپل زده کړې پای ته ورسو. خو متاسفانه چې په ختیځ کې مکتبونو ته د خلاصون اجازه ورنه کړه، په ختیځ ولایتونو کې مکتبونه لا هم بند دي. هغه هیله چې موږ سکال لرلې دغه نوی کال ته پراتلو سره چې خوانځي به شروع شي، موږ ته به اجازه راکړي، موږ به خپل خوانځي ته لاشو. نو زموږ هیله بیا له خاور سره خاور شولې.
د ختیس ولایتونو یو بل اوسیدونکي د ننګرهار اوسیدونکي ځلا چې د دولسم ټولګي زده کوونکي دی، وای
دا بدبختانه متاسفانه په ننګرهار کې تر اوسه پورې د نجونو پر مخ د مکتب دروازې نه دي پرانستل شوې. په دې تمه امید باندې یم چې تر څو زموږ لپاره هم د مکتب دروازې پرانستل شي او موږ خپل زده کړې په ښه شکل سره سرته ورسو.
ننګ صاحب، دغه رقم څرګندونې چې نړیوالې اوري، ملګري ملتونه یې اوري، آیا ممکن ده چې طالبان حکومت په رسمیت وپیژني؟
ما خو شیبر صاحب چون زه نه ده کنه د بهرنیانو تاسې وایي چې دوی به د جلکیو د مکتب لپاره دوی موقف ونیسي. دوی ته د بشریت موضوع زموږ سره حل ده، دوی سره دا مسله نشته. که اوکراین ټول تباسي، که افغانستان ټول تباسي، دا تحریم چې لګولی، دا انزوای چې لګولی، څلوېښت میلیونه انسانان یې د مرګ او لوږې سره مخامخ کړي، دوی سره به څه د بشر غمي؟
یو خو دولتونه دي، انتقادونه دي او دا خبرې دي، لیکن په همدغه پرمختللې نړۍ کې سازمانونه دي، بشري ټولنې دي، مدني ټولنې دي، مثلا هغوی لپاره هغوی په خپلو چارواکو باندې فشار راوستی شي، هغوی د انتخاباتو په برخه کې په دوی کې دوی ته رای نه ورکوي. یعنی مثلا که دغه نن د جرمني صدر اعظم شولتس وغواړي چې د افغانستان حکومت په رسمیت وپیژني، په جرمني کې نیمایي رایې چې میرمنو دوی ته ورکړي دي، هغوی انتقاد پی کوي چې ولې. زما مطلب دا دی
په رایه باندې خیر ترامپ غوندې سړي ته هم رایه ورکوي، برلسکونی ته په رایه ورکوي، په دنیا کې دا مسله خیر دی ته زه بحث د موږ او تاسې نه ده. زه به راشم دغه د نړیوالې ټولنې فشارونه، د هغوی همکاري، د دوی مراودات، دا تر څو چې دولت رسمیت پیدا نه کړي دوی هغه خیراتي معامله پر مخ وړي. اما د زده کړو مسله په مخ نه وړي. تاسې پوهېږئ چې بانک، نړیوال بانک، شپږ سوه میلیونه ډالره کومک وکړو، 150 میلیونه د معارف ماتله کړی دي. یعنی انور سکتورو ته ویل چې دا به ورکو لکه صحت او د انور مسلو ته. زما په نظر هر هغه طرح چې کوي هم او د طالبانو لخوا وړاندې شي نړیوالو ته چې دغه مشکلات موږ لرو، نړۍ به په دې بابت کې ممکن تر یو حده کومک وکړي. هم هغه سې به یې ونه کړي لکه د یو مشروع دولت سره چې کوي، یو قانوني دولت سره چې کوي. بیا به دا د قانونیت مسله دوی بهانه کوي چې دا قانوني دولت سره موږ تعامل لرو یا نه لرو. دا مسله ده. یو تاسې د بدیلو لارو او حلونو پیسه کې لارې ډېرې دي، مثلا آنلاین، آفلاین. دا سی بي مکتبونه موږ درلودلو، تاسې کمیونټي بیس ایجوکیشن، دا په کلي کې موږ مکتب چې څوک به نه راتلای سوی جلکۍ، نو موږ په کور کې ورته مکتب ورکوو، په یو اجره کې، په یو میلمستون کې، په یو ځای کې، نو یا په جومات کې هغوی به راتلل، درس به یې پرکوو. دا کار ممکن ده. غیر حضوري تعلیمات موږ لرو چې زمرې تعلیمي ورکو، جلۍ ته وایي چې ته وم صنف دې په کور کې ووایه، ټیوشن اخلې، هر رقم شي اخلې، بیا دا تکمیل کې، بیا راسي ارتقایي ورته وایو دې ته، بیا دا ارتقایي امتحان ورکي، وم نه اتم ته لاړه سي، نه هم ته لاړه سي. دا لارې موجود لري. دغه نورې د ټکنالوژۍ د لارې نه، د تعلیماتو، د تلویزیون له لارې نه، دا ټولې لارې هم ممکنه دي. او تر ټولو بهترینه لارې چې ما مخکې په تاکید وکړو چې د خزینه و لخوا خزینه و ته تعلیم، دا په افغانستان کې په دا نظام کې خو همغه نظام و، خو همغسې موجود ده. نو هغه لارو نه دا ټول ممکن ده، په دې شرط چې دا رسمیت د دې دورې ولري. دا زحمت چې ته یو کال دوه کاله باسې، کدا و نه منل سي درته وایي چې نه ته په شپږم کې چې وي بیرته بل شپږم وایي، خو بیا فایده نه لري. یعنی دا هلک جلی به ترینه مستفیده سي، خو اعتبار به ورنه کړل سي که رسمیت ونه لري دا تعلیمات.
نو نن څه ستاسو په باور دا سو دي؟ البته نړیوال بانک 50 میلیونه ډالر ته اشاره وکړه، نو کله چې مکتبونه بند وي نړیوال بانک کولی پیسې ورکړي؟ خپل نړیوال بانک دننه د دوی رئیسه هیئت ته اجازه ته نه ورکوي ځکه چې دوی خپل په مشکلاتو سره مخامخ کیږي. لیکن تاسو د مخکې د نړیوال مشروعیت خبره وکړه، په داخل کې فرض په افغانستان کې تر نارینه و دنجونو شمیر زیات دی، په دغه میلیونونو نجونو چې په افغانستان کې دي، دا خپله د طالبانو د نظام مشروعیت ته سوالیه نشتی چې مکتبونه خلاص نه وي؟
خو ما تاسو ویل مخکې، ما په دې باندې وغږېدم چې تر ټولو ډیر تاوان دوی ته کوي په اخلاقي لحاظ. یعنی که د نړۍ فشار نه وي، هم په داخلي مشروعیت لپاره هم دوی ته تاوان کوي. او بل دا ده چې دینی مسله ده. یعنی دا کې د اسلام نړۍ، اسلامي هیوادونه، اسلامي سازمان د دنیا ټول لیوادونه په خفه دي، یعنی دا څوک نشته چې څوک وایي چې آفرین تاسو تاییدو ډیر لوی کارم کړی دی. په هیڅ دنیا کې هیڅ سازمان هیڅ ملک دې څه کړی نه ده. بل تاسو یو ټکی ته ډیر ظریفه اشاره وکړه، د رسمیت پیژندنې لپاره هلته کریټیریا ده یا څه معیارونه کې ښودل شوي دي، چک لیست ده، لس دولس دانې دي. په دې کې یو دا ده چې ته د قانون اساسي ولري، د تا دولت لوګو ولري، بیرغ ولري، ملي سرود ولري، پلان ولري، جغرافیه یا حدود عربی اراضی ولري. دا څه ډیر مسلې پکې راغلي دي. یو مسله دا ده چې رعایت د حقوق د بشر او اساسي حقوق انساني، هغه کې د انساني حقوق په لاندې داسې بولیټ بولیټ راغلي دي. د تعلیم مکمل حق خزي ونرته دغه پکې داسې راغلي دي. یعنی دغه په کنوانسیونونو کې، په څو کنوانسیونونو کې، یعنی موږ دیارلس نړیوال کنوانسیونونو کې غړیتوب لرو، افغانستان یې لري، د دولت په توګه، د حکومت په توګه نه، د افغانستان د یو دولت چې د ملل متحد غړی ده، د کې موږ تعهدات لرو. نو دا ټول هغه ماتله دي. دغه تعهداتو پر بنسټ باندې بیا د امرسته جاری کیږي. مثلا موږ ته جی پی ای، ګلوبل پارتنرشپ فار ایجوکیشن، دا په نړیواله کچه موږ غړیتوب لرو. د دوی مرستې 100 میلیونه هر کال وي، دا مثلا ماتله دي. د بانک جهانی 150 میلیون مرسته ماتله ده. دا څه ډیر مرستې ماتله دي. اوس ګوره مکتب نه جوړیږي، ساختمان نه جوړیږي، دا کار دی الیکانو ته هم تاوان رسیدلی. نو زما په نظر باندې دا ټول کای حساب کې سړی تاوان تاوان ده. نو دا ولې ده؟ په خپل آیا څوک د تاوان کار کوي په لوی لاس؟ چې دا تاوان ده خو مې کوي. د فائدې کار دی، او دولت د سټیټ اکټرانو په توګه، دولتي اکټرانو په توګه، دا طالب خو نظام دی دوی ده. نو دوی د دولت چلند باید له دې څه سره وکړي. په دې دوه سره دا تعلیم دی د خارجیانو لپاره نه ګټه کوي، د جله کوي نه تاوان کوي. دا یو فریضه ده، الله تعالی فرض کړی ده دا تعلیم.
نو
دې لپاره باید د دین له ځانه موږ باید دې ته څونه کومه
نه نن څپ د تعجب خبره شاید دی چې په خپل طالبان مثلا وای دا زبیولا مجاهد خبرونه کې برخه ونه خسته. دوی په خپل دا خبره یو رسې وی رسنی ته په کابل کې وکړه یو دواونه مخکي، وای کده زما په لاس کې سبا سبا دنجونو مکتبونه پرانیسم. یعنی موضوع پدې کې ده چې نوچا بند کړی دي، دې ته بیا دوی هم جواب نه لري.
ما په نظر باندې دي زیات طالبانو د مشرانو سره د شخصا نم کې نه ستیم، تماسونو پرې هات په مجالسو کې، اما د دوی دیدګاه د مکتبونو مخالفه ما نه دا اوریدلی. یعنی بحث شوی ده، داسې څوک نه وایي چې یاره دغه د اسلام حکم ده چې دا مکتب ښه شی نه ده. نو دا دی نوی هیڅ یوې، یعنی ما په هیڅ مجلس کې داسې تر اوسه نه دا اوریدلی. دوی په ظاهره چې مثلا ذبیح الله مجاهد دا سنور ملګری چې د امارت ته ویندویان، دوی اکثره مثبت خبره کوي، یا څوک چې دوی په نمائندګۍ په رسنوي کې ونډه اخلي هغه هم مثبت خبره کوي. یعنی انکار نسته، انکار چې انکار نه وي نو بیا سړی باید دلیل هم ونه سویلی. اوس زمونږ خبرې دي چې د یو خبره وکړي طالبان وایي چې وو دغه ټولې خبرې چې د ملګري کوي د خلګې کوي، دغه مونږ هم وایو چې دا تعلیم ښه شی ده، ضروري شی ده، دینی لحاظ لازم ده. نو مونږ دا کار موقته کړی ده، نو بیا ته دلیل ورته وایه.
مننه نن صاحب. د خبرونه ورسوي تر رسیدلی و بیسا صاحب، تاسو څه وړاندیز کوي څه باید وشي؟ یعنی که طالبان په همدغه خپل سیستم هم د روان وي او جنی له تعلیمي به برخه کیشي، څه باید وشي؟ ځکه چې دا تعلیم خو ډیر ضرور دی. د کوفیانان د ملګرو ملتونو د پخواني سرمنشي و خبره و، وای د نجونو تعلیم د نیستۍ او لوږې مخه نیسي. او د امریکا پخواني ولسمشر باراک اوباما یو وخت ویلی و، هغه البته د تعلیم او د کار تر برخې ویلی و، وای که یو ډله د لوبغاړو ولرو او نیمایي لوبي ته پرې نشتو او نیمایي پریشتو، نو خامخا به مبارزه بایلو. بیسا صاحب څه باید وشي؟
زه بیا هم یو شی هغه ولسی غوښتنې چې دا باید را ګرندۍ شي، ولس باید ودرېږي. یعنی د خپل حق د پاره که ولسونه ونه درېږي، د ولس ټول اکشار مثلا مدني ټولنې مشران، مشتک مشران، درو کلیوال مشران، ملکان او همدغسې طبقې چې ونه درېږي، تر هغه وخته پرې زموږ دا موضوع د حکومتونو سره نه اړېږي. ولسي فشار، نړیوال فشار خو روان دی. نړیوال فشار تر اوسه پرې هغسې نتیجه نه درکړې. ګوري، یو شی چې ویل کېږي په ځینو سیمو کې دغه زموږ ولسي فشارونه دې ته لاره هواره کړې ده چې پردی خلاصی که ولسی پیشار څخه موږ کار واخلو ولسی غوښتنه وکړو ولس منسجم سي په دې کې موږ حق اخیستلی سو اما دغه په نړیوال پرې کې تړې بیا پاتې یو په رسمیت پرې کې موږ پیژنو بیا به زموږ حق هماغه سي پاتې موږ به محروم یو ټول به وایو چې تعلیم ښه دی تعلیم په ښه به وایو خو ولس به محروم وي نو زه د ټول ولس څخه غواړم د خلکو څخه غواړم چې په دې برخه کې یو همغږي د ټول رامنځته شي د ټولو اقوامو د ټولو سیمو د ځوانانو د سپین ږیرو د مشرانو د ټولو یو انسجام یو ژغ یو واحد ژغ چې حکومت دې ته مجبور سي چې موږ ته هم دغه حق
راکړي. ډېره مننه وی صاحب. د طالبانو یو مسول جنرال مبین پونم په ټویټر کې په یو پیغام کې لیکل شوی دی چې میرمن می ډاکټر ته وروسته او ډاکټر راته وویل چې ولی نارینه ډاکټر ته خپل میرمن نه ورولې. د بیا د لیکلي دي چې زه له شرمه په خپل موبایل باندې بوخت شم او موبایل باندې ځان مصروف کړم. آصف ننګ د افغانستان د پخوانی د پوهنې وزیر او مرستیال او عطاالله ویسا د قلم لار ټولنې مؤسس له تاسو څخه مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته. تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم.
کابل غم پہ خبر لٹ شو دیر غل کرو سلو نیخ شو کنا تخا پہ رو د وطن غلط شو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساتھ وجو دور نا اب دشمن پورشا ساتھ وجو دور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساتھ وجو دور نا اب دشمن پورشا ساتھ وجو دور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا گلزوانا وینو لمبے دل ستا گل گٹھے تنکی تنکی معشومان بے وقت اور جدل بھول ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا بھول ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ستا وجو دور نا اب دشمن پورشا ستا وجو دور نا اب دشمن پورشا جانا جانان وطنا افغان وطنا سنا گلال نہ سنا لوئی پپارو دو کشل ددر تو مینے دو وفارن گنا لوئی پپارو دو کشل ہر ذکر نوین ساسی دخفگان وطنا ہر ذکر نوین ساسی دخفگان وطنا ساتھ وجود دور نہ اب دشمن پورشا سادو جدورنا سب دشمن پورشا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا